د غرمې 12 بجې شوې. زموږ غاغله آزادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت کې تر یوې بجې تر ډېره د آزادۍ رادیو ځانګړی پروګرام د آزادۍ رادیو مجله خپرېږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي القاعده شبکې د طالبانو د مشرانو په ملاتړ په حکومتي ادارو کې نفوذ کړی دی. د شورا په خپل تازه راپور کې چې پرون د زمري په 15 خپور شو، ویلي دی چې القاعده شبکه په پټه په افغانستان کې فعالیت کوي، ځکه طالبانو له نړیوالې ټولنې سره ژمنه کړې چې له تروریستي ډلو سره اړیکې به پرې کوي. راپور زیاتوي چې په ډیری حالاتو کې د القاعده فعالان په افغانستان کې پټ ګرځي، څو د طالبانو دا ادعا تایید شي چې وایي د افغانستان له خاورې څخه به تروریستانو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. په افغانستان کې نن د عاشورا مراسم داسې مهال منزل کیږي چې پر دې مراسمو یو لړ محدودیتونه لګېدلی دي. په هغو ویډیوګانو کې چې په روانه اونۍ کې پر ټولنیزو شبکو خپرې شوې، د طالبانو امنیتي ځواکونه په داسې حال کې لیدل کیږي چې یو شمیر شیعګان تیت پر کوي. د کابل د امنیت قومندانۍ لپاره د طالبانو ویان خالد زادران پرون پر ټویټر ولیکل چې ځینو کسانو د مذهبي مراسمو په پلمه په واټونو کې بې نظمي جوړوله، خو امنیتي ځواکونو د هغوی د خوندیتوب لپاره د بې نظمۍ مخه ونیوله. طالبان ویلي دي چې د محرم د مراسمو مخه نه نیسي، خو د دې لپاره چې امنیت یې خوندي وي له هغوی څخه یې غوښتي دي چې په ځانګړو ځایونو کې مراسم جوړ کړي. په هلمند ولایت کې د طالبانو چارواکي په وروستیو سیلابونو کې د تیرو 24 ساعتونو په ترڅ کې د دریو ماشومانو د مړینې خبر ورکوي. د هلمند د اطلاعاتو او کلتور ریاست مرستیال محمد قاسم ریاض رسنیو ته ویلي دي چې دا ماشومان د بغران ولسوالۍ په دلیجه کلي کې اوبه وړي دي. نوموړی زیاتوي چې د سیلاب د خلکو شل څاروي هم تلف کړي او کرنیزې ځمکې ویجاړې کړي دي. وروستیو سیلابونو په ټول هیواد کې تر 40 زیات کسان مړه کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون وویل چې اوکراینی سرتیرو په دونیتسک سیمه کې له روسي ځواکونو څخه یو کلی بیرته نیولی دی. زلنسکی په یو ویډیو کې چې پر ټولنیزو شبکو یې خپره کړې، ویلي دی چې ستارو مایورفسکی کلی 15 میله و بیرته نیولی دی، خو د ویډیو کروالی په خپلواک ډول تر اوسه نه دی تایید شوی. دا کلی چې د استوګنې د یوې ساحې په جنوب کې پروت دی، د هغو ځوابي عملیاتو پر مهال نیول شوی چې اوکراین د جون په لومړیو کې پیل کړي دي. ولسمشر زلنسکی منلی چې دا عملیات د تمې خلاف سوکه پر مخ ځي، خو د تېرې چهارشنبې په ورځ ویلي و چې یو ښه خبر لري چې شریک به یې کړي. او د سوریې په پلازمینه دمشق کې پرون د شیعګانو یو زیارت ته نږدې پر یو موټر سایکل د ځای پر ځای شوي ماین چاودنې لږ تر لږه شپږ کسان وژلي دي. چاودنه داسې مهال شوې چې نن شیعګان د عاشورا د ویر مراسم لمانځي. د سوریې د روغتیا وزیر حسن الغباش په یو بیان کې ویلي چې په دې چاودنه کې شپږویشت کسان هم ټپیان شوي دي. چارواکو په سر کې ویلي و چې بم په یو ټکسي کې ځای پر ځای شوی و، خو وروسته یې وویل چې چاودیدونکي مواد ټکسي ته نږدې په یو موټر سایکل کې پټ ایښودل شوي وو. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په دې پروګرام کې تر ډیره د ازادۍ رادیو مجلې فرهنګي ادبي پروګرام خبريږي، خو تر هغه مخکې د راپورونو لنډه برخه هم لرو چې د دې ورځو لومړی موضوع ته. نن د عاشورا مراسم په افغانستان کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې طالبانو له شیعګانو غوښتي دي چې د محرم مراسم محدود کړي. د کابل او څو نورو ښارونو شیعګان چې په وروستیو دوو لسیزو کې د محرم مراسم په کوڅو او واټونو کې ترسره کول، د مراسمو د محدودیت په اړه د طالبانو د پریکړې پر سر د یووالي نظر نه لري. ځینې د خپل امنیت د خوندیتوب لپاره تاییدوي، خو ځینې نور ورسره مخالفت کوي. د موضوع نور جزئیات د عصمت څاروان په راپور کې واورئ.
سشکال د عاشورا مراسم په داسې حال کې اجرا کیږي چې طالبانو د شیعګانو د مراسمو لپاره ځینې محدودیتونه اعلان کړي دي. په هغو ویډیوګانو کې چې د چهارشنبې په ورځ په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې، د طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونه لیدل کیږي چې یو شمېر شیعګان تیت پره کوي. د طالبانو د حکومت د کابل د امنی قمندانۍ ویندوی خالد زادران پرون پنجشنبه په څو ټویټونو کې ولیکل چې ځینو کسانو د مذهبي مراسمو په پلمه په واټونو کې بې نظمي جوړوله، خو امنیتي ځواکونو د هغوی د مسؤلیت لپاره د بې نظمۍ مخه ونیوله. په همدې حال کې د شیعهګانو یو مذهبي مشر محسن حجت په کابل کې د محرم په مراسمو کې له شیعهګانو وغوښتل چې د طالبانو له لوري د لګول شویو محدودیتونو پروا ونه کړي. طالبانو ویلي چې د محرم د مراسمو مخه نه نیسي، مګر د دې لپاره چې امنیت یې خوندي کړی شي له هغوی څخه یې غوښتي چې په ځانګړو ځایونو کې مراسم جوړ کړي. خو محسن حجت وایي چې باید د دوی مراسم په ځانګړو ځایونو پورې رالنډ نه شي او شیعهګان دې د مراسمو لپاره راووزي. په همدې حال کې د افغانستان د شیعه عالمانو شورا د چهارشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې د محرم له ماتم کوونکو وغوښتل چې نن د محرم په لسمه دې د ویر لپاره په ډله واټونو ته نه راووزي. په دغه اعلامیه کې د محرم له ماتم کوونکو غوښتل شوي چې په کابل کې دې په انفرادي ډول ابوالفضل او سخي زیارتونو ته ولاړ شي. په اعلامیه کې همداراز ویل شوي چې دوی دا پریکړه د امنیتي دلایلو پر اساس کړې ده. د شورا په پیل کې له هر راز محدودیت پرته د مراسمو د جوړېدو غوښتنه کړې وه. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا د دارالانشا رئیس سید حسین عالمی بلخی د هغو محدودیتونو په اړه چې د عاشورا په سرژنیو مراسمو کې د طالبانو له لوري لګول شوي آزادۍ رادیو ته وویل:
البته اوس تعداد زیاد نیست که ما شمارهوار بود.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د بودیجې د کموالي له کبله مجبور شوی چې میلیونونه افغانانو ته مرستې ودروي. دا پروګرام وایي چې د ژمي تر پایه پورې د مرستو د رسولو په خاطر یو میلیارد ډالرو ته په بیړني ډول اړتیا لري. د ملګرو ملتونو اړوند دا پروګرام د روان میلادي کال په لومړیو کې په پنځو میاشتو کې تر شپږ میلیونو زیاتو افغانانو ته مرستې رسولې دي. بیا هم اسمت څاروان راسره دی په دې اړه د نور تفصیل لپاره.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي دا پروګرام د بودیجې د کموالي له کبله اړ شوی چې د خپلو مرستو له لیسته اته میلیونه افغانان وباسي. د خوړو د نړیوال پروګرام ویاندوی وحیدالله امانی آزادی رادیو ته وویل چې ډبلیو ایف پی د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ د مې تر پایه په پنځه میاشتنۍ موده کې څه باندې شپاړس میلیونو افغانانو ته مرستې رسولي چې په هغو کې درې سوه څلوېښت زره ټنه خوراکي توکي او د کابو یو سلو شل میلیونه ډالرو په ارزښت د نغدو پیسو ویش شاملېږي. د همداراز وویل:
د وروستیو میاشتو کې د بودیجې د سخت کمښت له امله ډبلیو ایف پی دې ته اړ شوه چې د خپلو هغه بیړني حالت ته د ځواب ویلو په برخه کې د مرستو رسولو له ډلې څخه اته میلیونه کسان کم کړي، او هم دې ته اړ شوه چې د خوراکي توکو کچه آن په هغه سیمو کې چې د خوړو خوندیتوب سطح یا کچه پکې ډېره لوړه ده هم کمه کړي.
د شاغلی امانی په وینا د دې لپاره چې د راتلونکي ژمي تر پایه پورې د مرستو په برخه کې خپلو پلان شویو پروګرامونو ته دوام ورکړی شي او د افغانستان په ټولو برخو کې اړو کسانو ته خوراکي مرستې ورسولی شي، یو میلیارد ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. تېره میاشت ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا وویل چې ملګرو ملتو سږ کال د افغانستان لپاره مرستې درې میلیارد او دوه سوه زره ډالرو ته راکمې کړي دي. د روټرز خبري اژانس پر اساس تیر کال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د مرستو اندازه څلور میلیارد او شپږ سوه زره ډالره وه. د طالبانو له لوري په ملي او نړیوالو مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز د مرستو په رسولو کې ستونزې پیښې کړي، او نړیوالو مؤسسو خبرداری ورکړی چې دا کار د مرستو رسولو ته زیان اړوي. له بلې خوا د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې ویلي چې طالبان د نړیوالو مرستندویو مؤسسو مرستو ته د عاید د سرچینې په سترګه ګوري. له افغانستان سره بشري مرستې په داسې حال کې د تیرو کلونو په پرتله کمیږي چې اوچا یا د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې په مارچ میاشت کې په افغانستان کې مرستو ته د اړو کسانو شمیر اته ویشت میلیونه او درې سوه زره تنه وباله.
و موریدل چې دبليو اف پی یا د خورو نړیوال پروګرام وای د بودیجې د کموالي لکبله مجبور دی چې میلیونونه افغانانو ته مرسته ودروي. فقر او بیوزلۍ په کندوز ولایت کې پر یو شمیر بې سرپرسته او بیوزلو کورنیو د ژوند فضا را تنګه کړې او دوی وایي چې په وچه ډوډۍ خپلې شپې ورځې سبا کوي. دا بیوزله کورنۍ د طالبانو سیمه ییز چارواکي په بېغورۍ او نه پاملرنې تورنوي او وایي د بشري مرستو د ویشلو پر مهال عدالت په پام کې نه نیسي او ټولې مرستې پر خپلو خپلوانو ویشي.
په افغانستان کې د سیاسي تحولاتو وروسته چې د 2018 میلادي کال په اګست میاشت کې طالبان یو ځل بیا واک ته ورسېدل، د اقتصادي او د بیروزګارۍ کچه تر بل هر وخت زیاته شوې ده. دا مهال د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې زیات شمیر افغانان له دوامداره فقر او بېوزلۍ څخه شکایت کوي. کندز هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې زیات شمیر اوسېدونکي له بېکارۍ او بېوزلۍ کړیږي. د 15 ماشومانو مور نفیسه هم یو له هغو کسانو څخه ده چې فقر او بېوزلۍ ورڅخه سکون او خوښي اخیستې ده. 30 کلنه نفیسه وایي چې لس کاله وړاندې میړه په جګړو کې مړ شو او له هغه وروسته د روزګار درون پیټی د دې پر اوږو بار شو.
تو شپه کې وخت میرم د خانه مدب کار میکنم، همې اولاد کایم ګشنه او تشنه مې
هر وخت د خلکو کورونو ته زم کار کوم، څو خپل ماشومانو ته نفقه پیدا کړم. ماشومان مې تر مخه پوري کور کې یوازې وي او په وچ ډوډۍ باندې خپل نسونه ماړه کوي. ځینې وخت شاوخوا ګاونډیان راته خواړه رالیږي.
نفیسه وایي د خلکو په کورونو کې کار کوي او هغوی ورته د کار په بدل کې پیسې ورکوي چې له همدې لارې په سختۍ سره خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوي.
شوالم کې بود بسوا خوب په بسوا خوب په تمیر قم رنگزار دوی تو در بدر تو رنگ
کله چې میړه می شوندی و شون میخو زه دومره ستړی نه وم، اوس ډیر ستړی ژوند لرم. د خلکو په کورونو کې کار کوم څو د خپل ماشومانو اړتیاوې پوره کړم. هیله مند یم چې زمن می لویان شي، کار وکړي او زه د روزګار لدی جنجاله خلاص شم.
15 کلنه بصیره هم یو له هغو مېرمنو څخه ده چې د ژوند له ناخوالو او اقتصادي ستونزو کړیږي.
د خانم چې د خدای نه درم شوار مرمي خوردګي سره 4 تا اولاد درم. د خانم
د خلکو په کورونو کې کار کوم، د ورځې راته 200 افغانۍ راکوي، هغه هم کله وي او کله نه وي. ځینې وخت د بې وسۍ له وجې 2-3 کیلو استفاده شوی ډوډۍ اخلم او بیا هغه په اوبو کې خښته کوم او خپلو بچیانو ته یې ورکوم.
دغه بېوزله کورنۍ شکایت کوي چې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د بشري مرستو پر مهال عدالت په پام کې نه نیسي او د مرستو ډیره برخه پر خپلو خپلوانو او شتمنو خلکو ویشي او مرستې مستحقو او بېوزلو کورنیو ته نه رسیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کندوز کې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو نظر هم راواخلو، خو هغوی د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د 4 ماشومانو مور بصیري ازادۍ راډیو ته وویل:
کور کې د خوراک لپاره څه نه لرم. دا بې وسۍ له وجې په اونۍ کې 2 ځلې پخلی کوم او نور د وچ ډوډۍ په خوړلو سره خپلې شپې ورځې سبا کوو. پوکاښ و موږ ته مرستې رارسېدلې، خو اوس مرستې پر شتمنو خلکو ویشل کېږي، موږ ته نه رارسېږي.
ازادي راډیو سره پر ټوئیټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټوئیټر پته ده @ازادي_رادیو.
قدر منوریدونکو د راپورونو د برخې پای ته ورسیدو. په پاتې خبرونه کې د ازادي راډیو مجلې پروګرام اوري چې احمد شیبر چمتو کړی.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری بری خبرونه کی مینه مچله لنشتې ترې کلن څنګه روسته چا پیشي
اعلانونو په سیم ګرځو مرستیم جلبو او منځپانګې تم ډېره پاملرنه کوو. ان شاء الله کامیابی زموږ ده.
د لاس په نوم نوی اونیسه خبره شوه
لړل مو دغه 500 ګڼې مسې چاپ کړې و چې بازار په دکان وګرځېدلم.
د غزنی سردار غونډې څه تاریخي ارزښت لري؟
په دې مابت کې داسې آثار هم پیدا شو چې هغه په سلرم او درېمه میلادي پیړۍ پورې تړاو درلودل.
شعر لرو:
ته یو ښځه یو خور یې د چا، ته یو لور د پلار جرګو کې ورکه،
لنډه کیسه لرو.
یو جیب ته لاس کړ، بل ته لاس کړ، ټلیفون یې په باکس کې و، دی هلو کړل.
پر همدې کیسې نقد هم اورېدلی شي. دا ادبی مجله به په یو نړیوال خبر پیل کړم. تمه ده چې د امریکا د لنډې کیسې لیکوال جورج سونډرس څه باندې دوې اونۍ وروسته د امریکا د متحده ایالتونو د کانګرس له کتابخانې د کال د داستاني ادبیاتو جایزه ترلاسه کړي. دا جایزه هر کال هغه امریکایي لیکوال ته ورکوي چې لیکنې یې له هنري اړخه ښې وي او فکر او تخیل پکې نوی وي. د کانګرس کتابتون د دې جایزې لپاره دا شرط هم لري چې لیکوال پرله پسې لیکنې کوي، داسې نه وي چې یو وخت یې لیکنه کوله، ښه آثار یې لیکلي وو خو اوس څه نه لیکي. جورج سونډرس داسې لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د ژوند او مرګ د پیچلو رازونو د سپړلو هڅې کوي. د کانګرس د کتابتون یوې مسؤلې کارلا هیډن اسوشیټډ پرس اژانس ته وویل چې سونډرس دا کمال لري چې په خپلو لیکنو کې زموږ ټول ګډ انساني وضعیت رانغاړي. د کانګرس د کتابتون د کال د غوره لیکوال د انتخابېدو لپاره یوازې د کانګرس د کتابخانې بورډ پریکړه نه کوي، د امریکا د متحده ایالاتونو نور منلي او پیژندلي لیکوال هم د رایې حق لري. د سونډرس د غوره کېدو لپاره د متحده ایالاتونو نږدې 90 پیاوړي ادبي شخصیتونو رایې ورکړې دي او په دوی کې یو شمېر هغه کسان هم شامل دي چې د کانګرس د کتابتون کلنۍ جایزه یې په تیرو کلونو کې خپله کړې ده. دې لیکوالو د دې جایزې لپاره د سونډرس ننګه کړې ده. څلور شپېته کلن سونډرس تر اوسه 12 داسې کتابونه لیکلي دي چې نیویارک ټایمز خپرونې چاپ کړي دي او د دې ورځپاڼې له هغو کتابونو څخه دي چې ډېر پلورل شوي دي. د سونډرس په یو شمېر آثارو کې د خواله رسنیو نقش هم څرګند دی. دی غواړي چې په خپلو لیکنو کې دا ثابته کړي چې انسانان څومره ډېر په فیسبوک، ټویټر، واټساپ، انسټاګرام او نورو پاڼو کې بوخت دي. سونډرس بیا هڅه کوي چې په خپلو لیکنو کې دې ته اشاره وکړي چې د انسان پوچ ژوند دی، دې ته هڅوي چې دی ګمان کوي چې په ټولنیزو رسنیو کې ګوندې څه پیدا کړي. سونډرس تر دې مخکې هم نږدې 40 مهمې ادبي جایزې ګټلې دي.
ادبی او هنری خبرونه له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډی کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د دوو چاپی خبرونو له مسولو مدیرانو سره شخیدلایم. لاسونیزه تازه چاپ شوی مینه مجله په لنډ وخت کې چاپی شي. د طالبانو د تیر نظام له سقوط وروسته په 1981 کال کې مینه مجله چاپ شوه. دا مجله د جمهوری نظام تر سقوط پورې شپږ اتیا ګڼې خپره شوه. په لومړي ځل مینه مجله زر ګڼې وه، بیا یې تیراژ تر 500 لوړ شو. دا مجله په پیل کې درې میاشتنۍ وه، څو کاله وروسته میاشتنۍ شوه، خو په دې موده کې د اقتصادي او سیاسي ستونزو له امله څو ځله په خپل وخت چاپ نه شوه. اوس د دې مجلې مسؤول مدیر شاعر او لیکوال عزت الله جواب نیت کړی چې د زمري میاشتې تر اخیره یې له نږدې درې کلن ځنډ وروسته نوې ګڼه چاپ کړي. له ښاغلي جواب نه به واورو چې څه شي دی دې ته هڅولی دی چې بیا مینه مجله چاپوي.
تر ټولو ضرور دا ده، او ما په دې اړه باندې فکر هم کړی دی چې څنګه کوي شو چې د غزوانان یا کوچنیان د پاخه عمر خلق حال دا چې پدی ویډیو گیمونو، پدی موبایلونو، پدی فیسبوکونو، ټویټر او یوټیوب او دغه شیانو کې ډیر بوخت دي. یعنی هغه بیخي د مطالعې فرهنګ یو څه کمزوری شوی دی. مینی مجلې په خپل لومړی پړاوونو کې تر ډیره ځوانان مطالعې ته وهڅول، او بیا به کتابونو پسې ګرځېدل. کتابونه به اغوسته مونږ که وکړی شو چې بیرته د کتاب مینوال پیدا کو او د کتاب لوستنو دود تم یو څه کار وکړو. بله مسله دا ده چې ډېر نجونې خوارانې له زده کړو پاتې شوې، که وکړی شو چې دې برخې ته پام وکړو چې دوی په هغه کورونو کې امم چې یو څه ولولي او یو څه د ژوند په کولو، د ژوند په معنا یو څه دا کوچنیان پوه شي. او بله دا ده چې موږ هڅه کوو چې داسې مطالب وړاندې کړو چې په ټولنیزو رسنیو سایټونو کې او په پښتو ژبې په نورو رسنیو کې راډیوي رسنیو کې نه خبره شوي، ځکه مونږ پوهیږو چې دغسې لکه تمیلیدونکي نړیوالې رسنۍ یا کورنۍ رسنۍ پن لرونکي او دغسې د انلاین رسنو دفترونه معاش لرونکي کار کوونکي لري، نو هغوی سره چلی ګرانه ده. او مونږ هڅه کوو چې دغه زړه یا کلاسیکه طریقه وکاروو او ګوندی د خیره سره کامیاب.
جواب صاحب، لتا سره ما د ازادي راډیوي مجلې په وی غنې کې دا خبرې کولې چې کتابونو د چاپ او د پلور بازار څنګه ده. تاسو راته ویل چې بازار ډیر سوړ دی، نو څنګه مو بیا هم د مینی مجلې د چاپ تکل کړې؟
شبر صاحب، تاسو خو په بهر کې وخت ډیر تیر کړی دی، دا هر ټولنه چې د خپل فرهنګ لري. زمونږ په ټولنه چې په خوانه دا اخبار لوستلو فرهنګ ډیر کمزور و او ورسپانم یو هغه یو وخت کې دولتي وي او یوازې هغه د هغوی خبرې به خپرولې. وروسته چې خپلواکیم شوي یوازې پندونه یې واخیستل او د خلکو هغه تنده خړوب نشو کړی، خو مګر په نوره نړۍ کې تر اوسه هغه خپل لوستونکي لري چاپي مطبوعات. نو مونږ کوشش کوو چې د دې لارې کتاب لوستلو تم خلق وهڅو، لکه فرضاً په یو کتاب پکې کره کتنه راشي، نقد راشي، یا یو کتاب خلکو ته ورپېژندل شي دا غي لنډې لنډې.
جواب صاحب وبخشه، زما سوال دا و چې کله چې بازار نه وي چې خلک کتاب یا مجله واخلي، نو د دې د لګښت مصارف به څنګه شي؟
کوشش کوو چې اعلان پیدا کو، اعلانونه پیدا کو او هغه مرسته کوونکي جلب کو او ګډونوال پیدا کو چې فرضاً خوست کې، کندهار کې یا نورو ولایتونو کې ښوونځیو کې ملګري زمونږ دوستان شته دی چې یو څه ډاډه وکړي چې وګرځي، او فرضاً په هرو ولایت کې په لسګونو خصوصي ښوونځي دي او همداسې تر ډېره په لویو ولایتونو کې سلګونه دولتي ښوونځي هم شته دی. نو که وکړی شو توکل په خدای، اعلانونو پسیم ګرځو او مرستیم جلبو او منځپانګې تم ډېره پاملرنه کوو، انشاءالله کامیابی زموږ ده.
که څه هم دا شخصي پوښتنه ده، خو بیا هم د دې له خاطره چې ستاسو نیت دا دی چې په لنډ وخت کې دا مجله بیرته چاپ کړي، نو اعلانونه په دومره لنډ وخت کې ممکنه ده چې ترلاسه کړي، او کنه څو ګڼې نه وروسته بیا تاسو دا هیله لري چې اعلانونه به را پیدا شي؟
یاره تر اوسه دو تنو ما ته ډاډه کړی دی، هغوی داسې خپل غواړي چې یو خپل راپور خپور کړي، یو غواړي چې د پښتۍ یا ټایټل باندې خپل اعلان خپور کړي. د لږې بای په بدل کې مونږ اوس اړ یو چې اعلان پیدا کړو، او دا د اعلانونو چې دا اعلانونه نورو رسنیو ته ډېر ورکول کېږي. فکر کوم چاپي رسنۍ اوس آزادې رسنۍ نشته یا د ګوتو په شمیر دي. نو خبر دا ده چې د اعلان دپاره خو دا اول نه هلې ځلې کوو، او مخکې د مطالبو د ټولولو نه ما دا کار شروع کړی او ځینو ملګرو دوستانو سره اړیکه کې یم چې ډاډ یې م را کړی دی یو شمېرو، او که په دې ګڼه کې یو اعلان دو شو چې په راتلونکي کې څلور شي، او چې په بیا ورپسې داسې وخت راشي چې زمونږ مجله په هغه خپل قیمت چې چاپېږي چې په هماغې باندې هم وپلورو، چې په مونږ کوم بوج را نه شي، او مونږ د دې وړ شو چې یو وخت خو لیکونو ته جایزې یا لیکوالانو ته اکو زحمه ورکړو، ځکه چې هغوی مونږ دپاره بیا ځانګړې لیکنه کوي او بل ځای نه خپروي.
جواب صاحب، په نړۍ کې نن سبا تقریبا هر مجله او اخبار خپل ویب پاڼه لري، دې برخې ته مو پام کړی دی؟ البته په نړۍ کې هغه د خرڅلاو سیستم هم داسې دی چې د مجلې ځینې مطالب یوه برخه یې هلته خپروي، او که چېرته څوک پیسې ورکړي بیا ټوله برخه کټی شي. لیکن څرنګه تاسو دې ته توجه کړی؟
او په دې باره ما فکر کړی دی. البته مونږ ځینې تخنیکي ستونزو سره مخ شو. 2018 کې ما د مازیګر په نامه باندې یو ویبسایټ جوړ کړ. البته هغه د مازیګر په نامه و، مازیګر زمونږ د کتاب پلورځي نوم دی، خو د مینې په نامه نه و. خو د مینې مجلې مې پکې پی ډي ایف په شکل خپرولې وروسته د دې نه چې په بازار کې بعد په تمامېدو شوه. او خو هلته دا سیستم مونږ نه و فعال کړی. هغې وخت کې دلته څوک نه پوهېدل چې هغه ډیزاین یې کوه چې دغسې د خرڅ له لارې آنلاین بازار هم پیدا کړو. بے تر دو زرا نونس شلو پوری منگ یو سو فعالیت ہم کو زنی نشرات او مرکی او لکنی دا مجلی تر سنگ گا روزانہ کالمون او شیان مو پک خبرول او یو سو لستون کیم پیدا کرز کلتے منگ تا لستون کیم معلومی دل او منگ دا سی تخنیکی ڈالا نا لرلا کم زنگڑ گروپا وغا چاچی ہم کاری کولا اگویم بیا سی پخوا پسیر وڑی ہم کاری تزر نخکا و بیا پسی کرونا شوا او بیا اسلامی امارت راگه زړه مې دی چې د مینې په نامه او یا هماغه مازیګر د مینې په نامه کوم یا هماغه مازیګر له لارې د مینې برخه هم وکړم.
د مینې مجلې د مسؤول مدیر عزت الله ثواب په وینا له نن شاوخوا درویشت کاله مخکې چې مینې مجله خپره شوه په ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار او میدان وردګ کې ډېر مینهوال لرل او ډېره پلورل کېده. له میدان وردګه روانه اونۍ د لاس په نوم نوې اونیزه چاپ شوه. د دې خپرونې مسؤول اصرار وصال دی. له ښاغلي وصال څخه به واورو چې څرنګه یې د دې اونیزي چاپ ته پام شوی دی.
نن نه شاوخوا درې کاله وړاندې یوه انګېزه سره پیدا شوه چې هغه څه چې په میدان وردګ ولایت کې کم وو هغه دا و چې د خلکو د ژوند، روزګار، ادب، کلتور، دغه د دودونه هغه چا په مستنده بڼه باندې نه و راخیستي. نو دا یو انګېزه سره پیدا شوه چې هلته باید یو څه ایجاد کړم شي. دغه سی مستندونه د خلکو ژوند، د خلکو د ژوند رنګونه پکې انځور کړم. نو هغه وخت مې یو پی جوړ کړ او ځینې مستندونه مې جوړول، لکه مثلا دغه وخت لومړنی مستند ونی کې انسانان صبرونه ولاړې وي په غونډې باندې او هغې پورې ډېر داسې باورونه تړلي وو. دا بیا په انسانانو باندې بدل شو. خدای پاک ته سوال وکړ، دغسې یو فیصله استورې یې بولي، افسانه یې بولي، داسې یو باورونه یې بولي پسې تړلي وو. د درې ښامار یو بل مستند چې هغه مې خپور کړ. وروسته وروسته چې کله د دې لیدونکي زیات شو په دې پوه شوم چې زه باید لاسونیزه اتمنی ورسنۍ کړم. دا چې راډیو ته مې وس نه رسېده، دا چې ټلویزیون خو بیا ډېره غټه خبره وه. خبرو لپاره ځنګړی شوی چې په دې کې خبرونه او د خلکو خبرګون یا غاغیز چې خلکو لیدلای دا په دې کې نور بیا داسې کالمونه دي چې مثلا هغې کې تر خبرونو وروسته کچیرې یو کالم د کچیرې هغو سیمو کې چې مونږ پوهېږو چې دا د عایداتو په سرچینه بدلېدلی شي حکومت او خلکو ته په دغه سیمو باندې کار کوو. سیلاني سیمې مثلا زمونږ د تېرې ګڼې موضوع وه چې د سور پل چې د میدان وردګ اړوند ده دغه سیمه څه ډول په یو عایداتي سرچینه دولت او خلکو ته بدلېدلی شي دا بل کالم وو. او ورپسې مثلا نغاره زمون بل کلام دی چې په کې خلکو دغه د ځایي خلکو ته د ښار خواړه مرشتي کیږي دغه ډول یعنی د بیلابیل د لاس نښه چې استاد ګلرحمن رحماني چې لی په کې ادبي مطالب نقدونه د کتاب معرفي او دغه موضوعات پکې راځي. زما کیسه په دې کې مرکې دي له برجسته تیرو سره ته کلام دی په دې کې بغیر د خبرو چې یو کلام ورته ځنګړې کړي نو ټول ادبي فرهنګي
وصال صاحب د لاس په جریده کې یوازې د میدان وردګ د ولایت د لیکوالو آثار راخلي او کنه د نورو ولایتونو هم
اوس لپاره خو داسې هغلته په میدان وردګ ولایت کې ما جواز د میدان وردګ لپاره اخیستی که څه هم دغه ځای لپاره دغه فعالیت کوم ولې په ټولو کې نور د نورو لیکوالانو لیکنې هم پکې راخلم. هغه اته کلمونو ته په کتو چې لیکوالانو د هر لیکوال لیکنه پکې وشي مثلا زما کیسه کې زه د تاسو سره هم مرکه کولای شم. د هېواد له بدرسه چې روس راغه چیرې چې دوی نوښتګري دي په اصطلاح تخلیقونه یې کړي دي دغه ټول خلک پکې راخیستلی شو. لکه ما د خوړو یادونه وکړه هغه یوازې په میدان وردګ پورې محدود نه دي نو دې بېلابېل لیکوالانو لیکنه راخلو.
د لاس اونیزه څرنګه تقسیموي، څرنګه یې ویشلی چې تر خلکو ورسي؟
شبر صاحب ته ټولو جالبه برخه همدا ده. زه لاس اونیزه له ډېټه تر تصویر اخیستلو بیا تر چاپ د چاپ تر مصارفو او بیا فیصله د لیکلو تر تنظیمولو تر ډېټه ټول کارونه هم د یوازې زه کوم. یعنې کېدای شي په افغانستان کې لومړنۍ رسنۍ اوسي چې یوازې یو کارمند لري
او تر خلکو سره رسوي. څرنګه رسوي؟
یعنی زما خو لومړۍ تجربه وه چې ومې وشله لړلم او دغه 500 ګڼې مې چاپ کړې وه. د بازار په دکان وګرځېدلم او نوښت پکې دا و چې دا لاس امید دی په خاطر باندې ملاتړ نه لري، نو د بازار لپاره په 15 افغانۍ وي، درته په 10 افغانۍ باندې خرڅوم ور باندې پلورم، او کنه تر اوسه ما ته اعلانات برابرېږي یا ملاتړ ترلاسه کوم؟
فکر کوي سه دی وی ونیز لپاره چاپی خبرونه لپاره په افغانستان کې بازار پیدا شي؟
څومره چې پوښتنه سخته ده ځواب هم سخته، او فوش لپاره خو دومره ډېره زمينه وته مسایده نه ده، ولې هڅه کوو چې خلکو کې دغه فرهم عام کړي ګانې په پیسو واخلي، نو که چېرته زه یو ګڼه په 10 افغانۍ خرڅ کړلی سم نو کولی سم مصارف پوره کړم.
وصال صاحب، پخوا مو په فیسبوک کې پاڼه درلوده، اولته مو ځینې لیکنې خپرولې، تاسو له انټرنیټ سره آشنا یاستئ، په ذهن کې نظر ګرځي چې د لاس لپاره آنلاین پاڼه هم جوړه کړئ؟ خبری سایٹ میں مطلب دے ویب سائٹ ویب پانا
دولتی ماموری مو
فرهنگی ولایت لاری دا اونی زخ پروی آلتا پا میدان وردک که ادبی غونډی دی، ادبی بهیرونه دی، فکر نکوی کلوهی سره په ارتباط کشی او لاهغوی هم راست و غواری که دشتی چستاسو کارونه وسیش؟
شی برسی بحث کوم، ما دیرو خلق سر گل رحمان رحمانی استاد سره چی پا بغلان پانتون که استاد دا لازه سره مونږ اړیکه ونی ولا دلته نور فرهنګي تیریسته د افغانستان ملي ریډیو تلویزیون کې ځینې فرهنګي تیریسته هغوی سره مونږ په مشورې کړې دي، او ادبی بهیرونه په میدان وردګ ولایت کې نوی نوی اوس تصمیم نیول شوی چې ادبی بهیرونه هلته جوړ شي. پخوا وو یو څه خو د نوي بدلون سره تکانیس، او له دې نه وروسته به هڅه کوو د کتنا په یو ځان باندې به ټوله چارې څنګه کنټرولوو، نو هڅه به کوو چې نه یوازې په میدان وردګ کې بلکې په کابل کې هم ځینې بهیرونه دي، بهر کې ځینې ځینې هیوادوالو ملګري اوسېږي، فرهنګي چیرې دي، هغوی سره په اړیکه کې شو تر څو د لاس ونی د لاس نیوی وکړي، او دغه اخیسته قدم په سلام ونه درېږي او دغه لړۍ دوام وکړي.
له لیکوال اصرار وصال څخه په مننې لیبي خبرتیا وروسته شعر لرو، او په دې خبرونه کې تاسو ته کیسه او د کیسې نقد هم لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
آبلی سپوږمۍ خپل یو غزل آزادی رادیوی ادبی مجلې ته په خپل ژغ راستولی، سره اورو یې او له دوی مننه کوو.
گودر په محفلو کې ورکا ما تشپېلې په جګو غرو کې ورکا، تدی گودر په محفلو کې ورکا ما تشپېلې په جګو غرو کې ورکا، تدی ژوندون په هر یو پل دمې زه د هندارو تصویرو کې ورکا، ته بس د مینې محبت کیسه یې، ته بس د مینې محبت کیسه یې، یې د شاعر په قصیدو کې ورکا، مست نغمه په نغمو کې د ژوند، مست نغمه په نغمو کې د ژوند، خو د ملال په ټپو کې ورکا، ته یو خزه یو خور یې د چا، ته یو خزه یو خور یې د چا، ته یو لور د پلار جرګو کې ورکا، د لټون لار ورته وخی اچي، د لټون لار ورته وخی اچي، نن د سپوږمۍ تورو شپو کې ورکا، نن د سپوږمۍ په تورو شپو کې ورکا، نن د سپوږمۍ په تورو شپو کې ورکا.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري د خبرونه په دې برخه کې تاریخ ته تم کې شو. سردار تپه غزنی ښار ته چیرمه شمال ختیځ لور ته په 3 کیلومتره کې پرته ده. دغه ځای د افغانستان له تاریخي عبیدو څخه ګڼل کیږي چې ځینې مورخین یې د بېلابېلو دینونو د پیروانو یو ستر مرکز ګڼي. د دې تاریخي ځای شالید، څرنګوالی او د تاریخي حیثیت په اړه زموږ همکار په غزنی کې له لیکوال او د غزنی پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نقیب الله خان خیل سره مرکه کړې او په سر کې د سردار ټپې په اړه معلومات ترې غوښتي.
د غزنی د تاریخي ابیدو دغه تاریخي سپړنه سوي ده، دا په ډېرو وروستیو کې سوي ده او هغه هم بهرنیانو کړې ده. مثلا سردار ټپه په 1910 کې یو ایټالوي څېړونکی پلاوی راغی چې له سره افغان محققین چې هغوی کې ستر مورخ علي احمد کوزات صاحب هم وو، هغوی دا جوته کړله چې دا ټپه یو تاریخي هویت لري چې دا د تاریخ په بېلابېلو دورو کې په بېلابېلو مرحلو کې په دریو نومونو یاده سوې ده. له اسلام نه وړاندې دا دوه نومونه وو، شاه بهار او شاه ویهار. دغه شاه خو پاچا هغه ته بهار او ویهار په سنسکریت ژبه کې معبد ته وایي، شاهي معبد نوم ورکول سوی ده. دغه معبد کله چې په 1910 کال کې ایټالوي څېړونکو د دغه معبد په تړاو باندې پلټنې وکولې، دوی لس زره داسې ټوټې مسکوکات او سکې پیدا کړې چې هغه د اشوکا له زمانې سره یې تړاو درلودل. او دغه هغه چې دوی کله په پرتلیز ډول باندې دغه اسناد او اثار وکتل، دای د وردګو د خوات له هغه معبد سره چې د اشوکا په وخت کې جوړ شوی و له هغو سره ډېر ورته والی درلودل. نو د دغه معبد دا تاریخي قدامت یې دویمې او درېمې میلادي پېړۍ ته بوتلل. خو دا هم جوته نه ده، ممکن له دې نه پخوا هم دغه تاریخي ارزښت ولري، قدامت ولري، خو د له اثار هغه کول. حتی په دې معبد کې داسې اثار هم پیدا سو چې هغه په څلورمه او درېمه میلادي پېړۍ پورې تړاو درلودل. مشخص ډول داسې په کتابونو کې نه دي راغلي چې دا معبد څو وخت د چا لخوا جوړ شو، خو د دغه اثارو ته په کتو داسې ښکاري چې دغه معبد نه یوازې د یو دین د پیروانو معبد و، بلکې د بېلابېلو دینونو د پیروانو د معبدونو هغه سته پکې اثار پکې شته.
مثلا که موږ وایو چې دلته د بودیزم د مذهب یا د هغې د بودایانو د مذهب نښې نښانې دي، د دې تر څنګ چې تاسو ذکر وکړو چې دلته د بېلابېلو مذهبونو دي، د نورو د کومو مذهبونو دلته نښې نښانې کېدای شي ورسره؟
داسې هغه کېږي چې دلته یوه ډېره لویه استوپه ده، تقریبا 60 متره اوږدوالی لري چې دا خپله د بودایي مذهب هغه لري. حتی ځینې اثار د آتشپرستانو هم په دې هغې کې شتهله. نور بېلابېل هغه داسې هغه دي چې هغه نه له بودایزم سره تړاو پیدا کوي، نه له هغه سره تړاو پیدا کوي، زردشتي دین سره تړاو پیدا کوي. ځینې محققین په دې اند چې ممکن نور دینونه هم په دغه سیمه کې یو وخت کې وو. بله مسله خو دا خو یو هغه بود لري. دویمه کله چې د سلطان محمود صاحب وخت راځي، بیا په هغه وخت کې د دغه تپې نوم د نغاري غونډۍ کې، د نغاري غونډۍ کله چې بعد سلطان محمود صاحب لښکرکشي کوله د هندوستان په لور، یا به یې هم د ملي او تاریخي او مذهبي ورځې لمانځلې، نو دی به د غونډۍ ولاړو، دلې به نغاره وال کېدله او دغه دښته چې دلې وه په هغه وخت ډېره زیاته شنه دښته وه، او دغه دښته د دشت شاه بهار ویل. نو دا غونډۍ بیا له د شاه بهار له غونډۍ نه په نغاري غونډۍ واوښتله. بل نوم چې د تاریخ په اوږدو کې دغه غونډۍ خپل کړی ده، هغه نوم د سردار ټپه ده چې اوس هم په فولکلوریک ادب کې دغه نوم ډېر انعکاس موندلی ده، او هم یې د په تاریخي څېړنو کې په لرغون پېژندونکو په څېړنو کې دا نوم هم راپورته کېږي. د سلطان ټپې په اړه باندې دوه ډوله تحلیل او د سردار ټپې په اړه باندې دوه ډوله تحلیل او تعبیر وجود لري. یو تعبیر د نومونې ادا ده چې کله امیر حبیب الله خان د کندهار په سفر تلل، نو دی راغی په دې ټپه لوی خیمه ودروله، او دغه لوی خیمه کې د څو شپې دلته ژوند وکړل چې دغه ټپې ته یې نوم سردار ټپه ورکړه. خو دویم تعبیر دا ده چې دغه ټپې په څنګ کې یو زړه کلا ده، دغه کلا د یو هندو پورې تړاو لري چې موږ په ولسي سطح باندې هندو ته سردار وایو، نو دغه تپه یې د هندو د کلا پورې تړلې ده، یعنې د سردار تپه د سردار د کور پر تعلق لرونکې تپه ده.
دلته یوه خبره تاسو وکړه چې د غزنویانو په دوره کې یا محمود غزنوی له دغه ځای به دی نغارې وهلې،
دلته دغه غونډۍ ته چې موږ ګورو د دې غونډۍ په څنګ کې ډېرې لوړې غونډۍ نورې هم شته. دوی په تاریخي لحاظ باندې او یا د درناوي په لحاظ باندې او یا په کومه وجه باندې دوی له دغه غونډۍ څخه نغارې ژغولې؟
دا غونډۍ چې ده دا د هغه د نشابهار د دښتې په منځ کې قرار لري او ډېر لوړوالی لري. نو دغه د هغه سلطان محمود لښکر چې به کله په دا سیمه کې هغه کېدل تر دې غونډۍ به شاوخوا رادرېدو. دا یوه ډېره حکیمه نقطه وه. نو دوی د یو هغه دینی بورس په اساس نه بلکې د دغې غونډۍ د استراتیژیک موقعیت په اساس باندې تاریخي حیثیت په اساس باندې ورته کتل.
استاد که دې ته راسو چې دا غونډۍ د بېلابېلو مذهبونو د هغې یو پاتشینی ورته ووایو د هغې یو تاریخي ځای ورته ووایو په دا غونډۍ کې دننه یا په دا سردار تپه کې یا سردار غونډۍ کې دي څه شی ستاسو د معلوماتو مطابق؟
له بده مرغه دغې غونډۍ هم د تاریخ په بېلابېلو مرحلو کې سپېرې څپېړې پر مخ کړې دي. هغه تاریخي آثار او یا هغه څه چې باید په هغه شکل باندې ساتل سوي وای هغه خپل هغه هویت یې له لاسه ورکړی دی. اوس فقط د یوې غونډۍ په شکل باندې ده، یعنی نه څوک ور داخلېدای شي بلکې ټوله ورانه سوې ده. بله مسله دلته دا ده چې دا نه یوازې اوس بلکې دا د یعقوب لیث په دوران کې دا غونډۍ دغه سیمه یوارې وسوځول سوه مکمل ټوله. بیا کله چې علاءالله الدین غوري غزنی ته راغی او هغه د غزنی کې د خپلې عقدې په اساس باندې چې کوم چلند وکړل دغه ساحه ورانه سوله. بیا هغه پاته برخه چې وکړه چنګیز زوی په دغه سیمه باندې راغی، هغوی دغه سیمه ډېره زیانمنه کړله او دغه سیمه کې هغه تاریخي او هغه مذهبي ارزښت د دغه سیمې له خاورو سره خاورې کړل. د دې تر څنګ نه یوازې دغه معبدونه یې وران کړل بلکې هغه جوماتونه یې وران کړل، نور هغه تاریخي سیمې ډېرې زیاتې خرابې کړلې. بله خبره چې بیا په وروستیو کې کورنیو جنګونو کې هم دغه سیمې ډېر ضرر راکړلې ځکه دلته پوستې وې.
که بیرته یو ځل شاته لاړ شو په دې کې داسې بوتان یا ځینې مطلب مجسمې یا ځینې داسې یو شی ستاسو د معلوماتو مطابق و یو وخت؟
خپله په 1380 کال کې چې کله ایټالوي محققینو دغه سیمه وپلټله هغوی ډېر پراخ تحقیقات وکړل. چې په دې تحقیقاتو باندې کوزات صاحب خپله یو کتاب سردار تپې په نامه لیکلی ده. هغو ما مخته هم درته وویل چې لس زره داسې سکې داسې آثار موندل شوي دي چې په هغه کې د څو مذهبونو د څو دینونو د معبد خرندوی کوي. چې په دې سیمه کې وو نو نه یوازې د یو دین معبد و بلکې د مختلفو دینونو معبد پاته سوی ده او د مختلفو دینونو د عبادت هغه اړین مواد و.
اوس دغه تاریخي غونډۍ حیثیت څه ده؟
اوس فقط یو غونډۍ ولاړه ده او تر شاوخوا یې یو جال راتاو د نور هېڅ نه لري او بس یو عادي غونډۍ ده.
دا چې پخوا د څو دینونو یو مرکز پاته سوی ده ستاسو پاند باندې د دې تر څنګ یو تاریخي ځای پاته سوی و د دې تر وخت تر څنګ چې مطلب د نړیوالو یا د ایټالیایانو ستاسو خبر باندې هغوی ورته پام اوښتی و نو اوس باید څه وسله دا غونډۍ سره؟
د دغې سیمې تاریخي ارزښت ورسره تړلی ده، د دغې سیمې د تاریخي هویت ښکارندویي کوي او دا هغه څه دي چې دغې سیمې ته یو ډول لرغونیت وربخښلی ده. که چېرته په ټوله کې دغه سیمې ته یو داسې قوي وي محققین راسي تر څو دغه هغه سیمه وپلټل شي، هغه څه چې دي هغه دغه سیمه د یو موزیم شکل غوره کړي. څه چې اوس پاته دي ممکن ځکه تر خاورو لاندې ډېر څه واوسیږي، خو هغه داسې چاته اړتیا ده چې هغه هم په بستنشناسي یا لرغونپېژندونکو په برخه کې هم پوهه ولري او هم د هغوی په ترمیم کې مسلکي وړتیا ولري.
د غزنی پانتون د پښتو ادبیاتو استاد پوانمل نقیب الله خانخیل.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د خبرونې په دې برخه کې د کیسې نقد لرو. پانه ورشیده د اجمل صدیقی لنډه کیسه ده. اجمل صدیقی په ننګرهار پوهنتون کې د ژورنالیزم د دوم ټولګي محصل دی. د تر اوسه څلور کیسې لیکلې دي. د شاوخوا اوو کیسو خاکه یې چمتو کړې ده او د یو ناول د لیکلو تکل یې کړی. مخکې تر دې چې د دې ځوان لیکوال د کیسې نقد ته مخه کړو، د ده همدا نقد ته وړاندې شوې کیسه پاڼه ورشېده له دوی څخه.
ټلیفون له پرې کېدو وروسته یې سر پر میز پرتو پاڼو کېښود. ویښتان یې سم کړل. شاوخوا همکاران یې له سترګو تېر کړل. د چا ورپام نه و. نتله خو یوه ونې وړاندې رالیږل شوی لیک یې سترګو ته ودرېد. د لیک ته پای جمله یې نه وه هېره. ورته لیکلي ول: سرطان یم. ماضي یې سترګو ته کېدله. د دفتره بهر شوه. یوه سترګه یې لار او بله یې ساعت ته وه. لار یې په بیړه لنډوله. په تېزۍ یې له شوره ډک ښار شاته پرېښود. دوهم ځل یې ټلیفون وکړنګېد. یو جیب ته یې لاس کړ، بل ته یې لاس کړ. ټلیفون یې په باکس کې و. دی حل وکړل. له هخوا غږ شو. بیړنۍ خونې ته یې داخل کړ. هیله کوم ژر راشئ، ورور مې ښه نه دی. له یوې ونې یې پر ژبه ستاسو نوم دی. دی ورته ویل، خو ټلیفون تیاره و. د بوټونو ټکای لا پسې ګړندۍ شوه. تور ویښتان یې په سپین مخ خورېدل او ټولېدل. په سنګل کې لاسي بکس لکه د بوډۍ ټال ټال خوړ. په وارخطا پلونو عمومي واډ کې ژېړه رنګ ټیکسي کې سوره شوه. په زنګنو یې ښی بکس یې په نوکونو ټپوه. د څوکیو له منځه یې سترګې په مخامخ تور پاخه سړک کې سپین نلکه خښي کړې وې. موټر په بیړه لار لنډوله. تر لږ مزل وروسته د روغتون مخې ته کښته شوه. د امبولانس له غږ سره د سړک غاړې ونې څخه مرغان د سپینې وریز پر لور والوتل. د الوتو مرغانو له پښو سره ژیړې پاڼې په هوا کې ورغړېدې. په وارخطا پلونو روغتون ته داخل شوه. د نرس په لارښوونې عجل خونې خوا په بیړه راهي شوه. سانیول زینو کې پورته شوه. د چا سره یوګه ولګېده. د اوسپنې پتنوس کړنګا شوه. دهلیز ته له رسېدو سره یې شونډې جلا شوې. سترګې یې لویې خلاصې پاتې شوې. لکه د ولاړ ساعت دایره ربط یې نه خوړ. دیوال ته ړنګه شوه. له اوښکو سره ملورې ملو یې په مخ توره لیکه جوړه کړه. د تذکرې د ټایرونو له غږ سره د چیغو آواز په مستطیل دهلیز کې انګازې کولې.
سریقي صاحب، په دې کیسه کې تر ډېره تصویرونه د کیسې د کرکټر له روحیاتو سره سم انځور شوي دي، چې دا مهمه مسئله ده. زموږ په یو شمېر کیسو کې که ښایسته تصویر د لیکوال ګوتو ته ورشي، نو رااخلي چې په خپل ذات کې کمال دی، خو د داستان د واحد تاثر شیندلو لپاره په کار ده چې تصویر د کرکټرونو له روحیاتو او د کیسې له محتوا پردی نه وي. د کیسې په پیل کې دا تصویر چې تر ټلیفون وروسته ښځه پر میز سر ږدي، له روحیاتو سره د همغه تصویر بیلګه ده. تر دې تصویر مخکې یوه جمله ده: د ټلیفون له پرې کېدو سره. د پرې کېدو کلمه د شکېدو په معنا ده. یعنی شایي بهتره وي چې ووایو ټلیفون بند شو یا قطع شو. د نویو جوړو شویو کلماتو او د معنا له پلوه نویو مفاهیمو ته له استعاره شویو الفاظو سره په تخلیقي ادب کې احتیاط پکار دی. تاسو سره موافق یاست؟
بلې، بالکل همدغسې. دغه کوم پرې کېدو کلمه چې کله ما د پیل جملو لپاره انتخابوله، نو څو ځله مې واړوله راواړوله، نو ما یوازې د دې په خاطر پرې کېدل انتخاب کړل چې لږ روانه لوستل کېدله. قسم لږ هم فهمند او لږ روانه لوستل کېدله، نو په دې خاطر مې د پرې کېدو کلمه انتخاب کړه.
ستاسو دا هڅه چې بیا بیا مو کلمې ته پام کړی دی چې کومه کلمه انتخاب کړو، دا د عالي داستان د لیکلو له خاطره بهترینه هڅه ده. د دفتر دننه د کرکټرې دا تصویر چې ویښتان یې سم کړل او د چا ورپام نه و، که د چا ورپام نه وي او کوي، په کیسه څه ور زیاتوي؟
په دې خاطر ما ویلې وم چې شاوخوا لکه محول کې د نور کېږي که نه اړیکه کېږي، مین له ناروغ د بد وجت کې ده، نو دلته خواشینی کېږي، ویښتان یې بې نظمه کېږي. ویلې چې د چا ورپام نه و، لکه کله کله داسې کېږي چې خلک په خپل کار مصروف وي، لکه اروپایي تر ډېره پورې دغه کرکټر اروپایي لوبېدلی، نو دغه دې خلک چې دي د دې په یو بل کار وغیره.
زما مطلب دا دی، یعنی دغه نور خلک اصلا په کې ورپام وي کې نه وي ورپام، نو څه؟
نو لکه د کرکټر که چېرته د هغوی ورپام وي، شاید دا د تحقیر احساس وکړي، لکه په بد وجت کې هغوی ویني. نو دلته ما ویلې چې سنران څخه یا ګونګ شي بل قولاړ شي او بده خاطر مې کې سم د سي کریکټر د حواس مې ټول سره راټول کړ چې بل خو د توجه بل قولاړ نه شي دغه خپل ماین هم د خپل احساس په خپل وسني وضعیت کې خپل ماین په لور حرکت وکړي نو لکه چیرې دې پام شوی و چې د نور ورته پام دغه دا جمله مې ولیکله چې دغه ورته پام له یو بل سره بنګېدل او دې ته یې کتل بیا مې بیرته ګول کړل نو که دوه ځله مې دا جمله ولی کله بیرته مې ګول کړه بیا مې دا کړل دا جمله ورته انتخاب کړې چې چا ورپام نه و او دا له دفتر څخه بهر شوه نو په دې خاطر چې د دې هوا سونه شیندل شي
د دې له خاطره چې هر بل کرکټر یادوو په داستان کې یا هر بل شی یادو بهتر دا ده چې د ټولو کیسې د محتوا لپاره په درد وخوري. دلته تاسو لیکلی دي چې د ویشتانې سام کړل د دې له خاطر چې د کرکټر روحیات ګډوډ دي ممکن بهتره یې چې ویشتانې ګډوډ دي یعنی ګډوډ حالت له روحیاتو سره بهتره راځي څرنګه؟
لکه کله چې ټلیفون پرې کېږي سر په میز دي معمولا ویښتان شاید لږ سره بې نظمه شي نو دا په ویښتان یو لاس کش کوي ویښتان منظم کوي بیا له دفتر څخه بهرې یعنې دلته لاس کش کول د ویښتانو د ګډوډ بڼې په سمېدو په معنا ده.
خو بهتره ممکن دا وي په ګډوډ حالت کې په ګډوډ روحي حالت کې چې سمون ته مخه نه کړو یعنی داسې یو حالت رامنځته نه کړو چې د لوستونکي ذهن یا د اورېدونکي ذهن په د په بله خوا شي. په هر حال د کیسې بل تصویر ټلیفون راغی یو بل جیب ته لاس کړ اخیر ټلیفون په بکس کې دا تصویر او حرکت د کرکټر له روحیاتو سره سم راغلی دی دا لکه دغه مخکینی چې ویشتانې سم کړل هغه ډول نه دی. خو که بل تصویر راواخلم تور ویشتانې پر سپین مخ خورېدل او ټولېدل دلته د ویشتانو خورېدل یو پریشان تصویر دی خو د سپین مخ یادېدل بیا هغه د کیسې واحد تاثر سری قصه اغېزمنوي. ولې سپین مخ
دلته زما لکه د تر ډېره پورې د سمبولیکو کیسو تر اغېز لاندې تللی یم نو دلته ما د سپین مخ له ورځ او شپه مې ویښتان مې له شپې سره لکه دغه یو پټ رنګ په کې دا پروت ده چې لکه شپه ورځ دا تورې تیرې چې دي په سپین مخ باندې خورېدلې سپینوالی دلته د تیرو تر اغېز لاندې تلل لکه څنګه چې د ژوند پاتې داسې لکه شپه ورځ مې دلته اشاره ده.
له دې پلوه ستاسو دا تصویر سم دی یعنی دقیق راغلی دای کړه خو شاید د دې له خاطر زما سپین مخ ته پام شوی په دې کې چې عادتا سپین مخ په پښتو ادب کې همیشه د صفاتو لپاره راځي کنه لیکن ستاسو خبره په ځای ده چې انسان باید د بل اړخ ته توجه وکړي. بل اړخ ته راشم په څنګل کې لاسي باکس تاسو یاد کړئ دی کنه د دې لپاره چې کرکټر میرمنده په دفتر کې کار کوي نو لاسي باکس لري او د باکس حرکت په خپله هغه پریشان حالت بیانوي چې دا عالی تصویر دی د داستان له محتوا سره سم. خو دلته فکر کوم تشبیه یو څه کار خراب کړی دی مثلا د بوډی ټال تاسو یاد کړئ دی چې دا باکس لکه بوډی ټال خوځي راخوځي د بوډی ټال رومانتیک تصویر دی یو رومانتیک تشبیه ده او کیسه تراژیدی ده څرنګه تکار نه دی دلته
چې په اصله غاري کې معنا به نظام نه وم رسېدلې ما ویل زه به له داسې کوم نږدې دوست ملګري څخه پوښتنه وکړم چې د بوډۍ ټال په لنډۍ ټپه پښتو ادبیاتو کې ډېر یادېږي بالاخره د بوډۍ ټال څه نو ما داسې وخت ده چې د بوډۍ ټال داسې خیالي ټال لکه د انجلۍ په خپلو خیالاتو کې دا کرکټر البته په خپلو خیالاتو په خپلو وسواسو کې ټالونه خوري داسې چورت او تخیل کې تللې ده چې بالاخره ناروغ به څنګه شي هغه به پاتې شي لکه په دې خاطر دا دلته د ټال زنګېدل د کرکټر د پښتالو کې غرقېدل او پښال کې زنګېدل دي لکه دا په خپل دلته مې دغه یو اشاره کړې ده.
ستاسو دا اشاره په دې سبا باندې سمه ده چې یوازې ټال وای خو د بوډۍ ټال د دې له خاطر چې هغه شنه زرغونه هم ورته وایي رنګونه لري او رنګونه هغه د شایست سیمبولونه دي له باران وروسته را ښکاري په آسمان کې او د بوډۍ ټال یعنی د نوي ژوند پیلامه ده او داسې یو شی دی کنه د دې له خاطره په کیسه کې یعنې چې هر څه یادوو باید له کیسې سره ارتباط ولري. تاسو لیکلي دي چې زیړ رنګه ټکسي دا کیسه مخکې تر دې چې په کابل کې ټکسیان آبي شي تاسو دا کیسه لیکلې ده نو هغه به خو ټول ټکسیان زیړو نو ولې زیړ رنګه یاد کړی دی؟
البته رنګ په دې خاطر مشخص کړي چې نقد مې لوستی او په نقد کې د سیراغلی و چې سمبول په البته سمبول مبارک و چې زیړ رنگ معمولا د جدایي لپاره کارول کېږي په مصر کې هم لکه موږ وایو چې د مازیګر زیړې المار او لکه د مازیګر المار چې کله موږ یادو له دې څخه مطلب په سمبولیکو کیسو کې دا ده چې دلته اړیکه پرې کېږي یا د جدایي والی یا د پناوالي معنا ورکوي نو دلته ما دا زیړ رنگ په دې خاطر انتخاب کړی د سمبول په حیث باندې چې دلته د جدایي والی لکه زیړ رنگ د جدایي او د بلتون مانا معمولا پرې اخیستل کېږي نو د کیسې سره د تړاو په خاطر مې زیړ رنگ یاد کړ خو زیړ رنگ مې ځکه یاد کړ چې بس دلته د غاصلي موضوع سره لږه اړیکه ورکړي
ستاسو دا خبره په ځای ده چې کله څوک له رنګونو یا له صفتونو استفاده کوي او سمبولیک اړخ ته پام وکړي کیسه نور هم سره پیل کیږي په دې شکل باندې لیکن د دې له خاطره چې د بل اړخ ته وګورو کله چې سمبول استعمالو عام خلک به په نظر کې نیسو نو یو څوک به ووایي چې له زیړ ټکسي پرته خو بل ټکسي شته نه فکر همده دغسې یو دغه شي ته هم باید پام وکړو هغه بل اړخ ته یې د سمبول تاسو په دې کیسه کې وړاندې لیکي په زنګنونو ایښی بکسې په نوکونو تپاو د کیسې له محتوا سره ډېر همغه تصویر دی کرکټر شزه ده د داسې کرکټر نوکان اهمیت پیدا کوي او د ګوتو دا حرکت د پریشانی معنی شیندي د نوکانو یادېدل د نوکانو ټپول دا ډېر عالي تصویر دی تاسو یوه جمله یاده کړې ده البته د دې لپاره چې تاسو ډېرې کیسې نه دي لیکلي په ډېرو زیاتو افغان کیسو کې دا هغه لرو دا تکرار لرو تاسو د کیسې په منځ کې دا جمله دوه ځلې تکرار کړې ده چې لاری په بیړه لنډوله دا جمله په کیسه کې د عجلې لپاره راغلې ده چې بیړه کوي د عجلې لپاره تصویر موندل په کیسه کې سخت نه دي لکه یو ځای چې مو په روغتون کې د ټکر تصویر راخیستی دی مثلا هلته لګېدلې ده یا مثلا له موټره ده فرضاً کولی شو چې د ښکته کېدو په وخت بکس په دروازه کې بند شي بوټ په تلو تلو کې پښو کړي فرضاً دا کرکټره ټکرای ټینګ ونیسي چې شمالي یونیسي یعنې داسې نور ډېر تصویرونه دي چې په کیسو کې له تکراره باید ډډه وکړو کنه البته سمبولیک تصویرونه بیل دي چې په هغو کې هم ډېر کله تکرار راځي خو په هغو کې هم کله ناکله له تکراره باید ډډه وشي هغه بیا بل بحث دی صدیقي صاحب زموږ په کیسو کې زمان ډېر کله تش پرېږدو یعنی د پخو لیکوالو په کیسو کې زه را یادوم تاسو لیکلي دي چې له لږ منزل وروسته د روغتون مخې ته ښکته شوه لږ منزل څومره وخت
البته لږ منزل معمولا لکه
دا اوس تاسو چیرته یاستئ چې خبرې کوي له ما سره
اوس د لیلی مخته لکه د لیلی سنته
د کومې لیلی مخته دا اوس د لیلی له مخې د پښتونستان چوک تر ساحې پورې تک لږ منزل دی که ډېر
لږ
که چېرته د ننګرهار د پوهنتون له مخې تر کابل پورې ځي تر سرخکانو پورې مزل لږ ده که ډېر
که تر کابل ځي تر سرخکانو
دغه خبره ده د همدې له خاطره د دې لپاره چې دغه زماني تشه ډکه کړو لکه دغه رقم چې په کیسو کې ډېر وایو چې شیبه وروسته او لږ منزل وروسته کنه د دغه لحظه وروسته کنه د دغه تشې د ډکېدو له خاطره تصویر په کار دی مثلا کېدای شوی چې یو لیکوال ولیکي چې اړخ ته یې کتل له موټره د باندې یې وکتل البته دفتن زما په ذهن کې څه نه راځي کنه لیکوال تاسو تر ما بهتره پوهیږئ په دې باندې مثلا دغه ټکسي ډرایور ورسره یوه خبره وکړي دا ځواب ورنه کړي یعنې په یو شي باندې باید ډکه شي خو صدیقي صاحب ډېره مننه چې دا کیسه مو نقد ته وړاندې کړه او دا خبره هم د یادېدو ده چې په دې کیسه کې اضافي څه نشته پایلري او دا ټوله صحنه له دفتره تر روغتونه روشانه او ډېره واضح ده د یوه کرکټر روحیات پکې سم څرګند شوي دي له تاسو مننه چې له ازادي راډیو ادبي مجلې سره مو دا کیسه شریکه کړه او نقد ته مو وړاندې کړه دا اونۍ مو دا خبري مجله هم دومره وه تر بلې وې زحمت چې بر له تاسو اجازه اخلم شدي وي
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولئ